د افغانستان لتیر حکومت سره د ایران اړیکو ته په پام پدې باور دي چې ایران ل خپل گاونډي سره د خپل غټو د ساتلو هڅه کوي.
قدر من اوریدونکو د استاسو پام د ازادۍ رادیوي مجلې د 19 پروگرام اوریدو تر راګرځوم چې احمد شیبر چمتو کړي.
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم وړاندې پوخ پرونه کې د نورستان د شاعرانه فضا ته مو ورولو. د انزورونو د شاعر نور محمد لاهو شعر لرو.
نیمه شپه ده، ای اسمان تلک چپسه، دیو باد سړ موزیک ده، د زړو او ماتو پانو پیغله شوی نڅا اورم.
د شعر نقد له شاعر عبدالمالک بیکسیار ناورو.
شعر تاسې عاطفه ده، د ورځنۍ یو پیښو یو درونی انعکاس دی.
میرخان مقری د خپل نوې سندرې د شعر کې سره تکوي.
د دې خوانه ما ورته کمپوز جوړاو او ژړل می، او اخوانه غره ته شعر جوړاو او هغه په کلیکو ژړل.
لنډه کیسه لرو.
خزې د خې پر مخ لمده صفی کش کړه، تخور په څو پولیسو کورونو سپیره کړت لمن غړول
دی. بیکسي نقد هم اوریدل شي.
د ژوندې کریټر کې استعمال شوی دی په دې خاطر باندې چې
د لیکوال او شاعر له طبیعت سره جوړوي. دا سجی راډیوي ادبي مجلې د دې پروګرام په پیل کې به طبیعت ته مخ کړو. د استرالیا یو معاصر لیکوال جان ام گرین د لیکوالو په باره کې وایي، موږ د واورې څپرکې یو چې د طبیعت پر ژبه وبکې شو. فرانسوي داستان لیکونکی او شاعر ویکتور هوګو وایي، ژوند هغه ګل دی چې شاته عشق دی. او ځوان ترکی ډرامه لیکونکی محمد مراد الدن وایي، که په خپل غلا شوې اروا پسې ګرځي نو طبیعت ته مخه کړي، بیرته ترې لوټ کړي. افغان ترک شرکت غواړي په نورستان کې د سیلانیانو لپاره څه کار وکړي. دغه ولایت نشتی څلور کاله مخکې د ملي پارک په نوم ونومول شو، خو نا امنیو او د نظام بدلون تر دې دمه د کار مخه ډپ کړی ده. تفصیل په دې راپور کې.
نورستان د هیواد په ختیځ کې له طبیعي ښکلاو ډک ولایت. لوړ او دنګ غرونه یې د نخترو، زنغوزی او پر نورو ډول ډول میوه لرونکو بې میوې او زینتي ونو بوټو ښکلې دي او ښکلي ابشارونه لري. د همدې دنګ او زرغونو ونو لاندې د رڼو بهیدونکو سیندونو په شاوخوا کې شنو بخملینو چمنونو یې ښکلا نور هم زیاته کړې. او بیا چې د رنګارنګ الوتونکو زړه راښکونکې نغمې د چا تر غوږو ورسېږي، نو په ستړو زړونو او ذهنونو کې یې د آرام او خوښۍ وږمې غځونې وکړي. همدې قدرتي ښکلاو ته په کتو ولسمشر غنی په 2000 زیږدیز کال کې نورستان د ژوو د خوندي ځای او ملي پارک په نوم ونومولو. همدې اعلان نورستانیان د خپل ولایت د پرمختګ او د دوی هوسا راتلونکي ته هیله من کړل. هغه مهال دوه تنو نورستانیانو خپل خوښۍ ازادۍ راډیو سره داسې شریکې کړې.
منو مولای نت الرحمن رحمانی د نورستان ولایت مرکز اوسیدونکی. مون نورستانیان په دې باندې ډیره خوشحالي احساسو. نورستان سیلانیان به زیات راځي، د دولتي چارواکو هغه توجه به دته راوګرځول شي، ځکه چې نورستان نو تاسیس ولایت دی. نو دغه بیا رغونه کې او بیا د ځنګلاتو په ساتنه کې به مختلفې پروګرامونه راځي. نو نورستان لپاره د اقتصاد لګانه به ان شاء الله یو خزیره وي.
جمیل رحمان رحیمی مزر نورستان ولایت اوسیدونکی. په دې باندې ډیر زیات خوشاله یم، مثبت ګام بولم د نورستان ولایت لپاره. د دولت نو هله او ارزوم بیا داده چې دینه خاصه می استفاده وکي او گاونډین او ولایتونو او اند ټول افغانستان نو وس د ته خلک رامات دي کړي د لپاره کار وشنورم. نو زه مطمئنه مده اند خارج او داخل دار زګینه بده ته ډیر زیات سیلانین راشه او دلته خلکم په کارونو باندې وګمارل شي.
له هغه اعلان داده نږدې څلور کال پوره کیږي، خو لا هم ملي پارک ته تللی سرکونه کندو کپر او د ګرځندویانو لپاره هیڅ ډول اسانتیا وشتون نه لري. د سیمه سیدونکو او نورستانیان وای یوازې یو ځای د ملي پارک او یا په بل نوم نومولو سره شهرت نه پیدا کوي، بلکې هغه سیمه ته د نوم سره کار کول هم اړین دي. محمد موسی:
تر اوسه پورې د نورستان ته تللې لارې خرابې دي، سیلانیان نشي کولای چې په دغه لارو باندې نورستان ته سفر وکړي. نورستان کې د پاتې کېدلو لپاره یعنی اوسېدلو لپاره ځایونه هم نشته دي. زموږ د حکومت څخه دغه هیله ده چې نورستان ته تللې لارې باید ورغوي او د دې تر څنګ سیلانیان لپاره نورې زمینی برابرې کړي. یوازې په نومولو سره یو ځای پارک کېدلی نه شي، باید هلته د آبادۍ او د پرمختګ لپاره ګامونه پورته کړي شي.
په نورستان کې چارواکي بیوی چې بیلابیلو حکومتي او شخصي شرکتونو ورسره په نورستان کې د هوټلونو او هوایي زنګوګانو جوړولو ژمنې کړي چې لډلې یو هم افغان تور شرکت دی. د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان د یادو ژمنو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
نورستان ولایت مرکز کې چون کې د سیلانیانو لپاره سنتاوي سہولتونه تر دې وخت پورې نه دی رامسته شوی، افغان تور دولتي شرکت چې دلته معیاري هوټلونه او زنګوګانو جوړولو اراده لري دغه تل رسمي ډومبني سروي تر سره کړه. امید لرو په نږدې وخت کې دغه کارونه تر سره کړي.
په خواني چارواکو ویل چې په نورستان کې له 1500 هکتار زیاته ساحه زنګلونو او څړځینو نیولې چې د ملي پارک اعلان سره به یاد زنګلونه څړځینه او پکې ژوندۍ ژوي دل منځتللو لګوا خوشغورل شي. هغه هم غنی ژمنې کړې وي چې نورستان ته غزیدلی سرکونه به پیر شي او د سیلانیانو لپاره به لازمی اسانته وي چمتو کړي. خدا ژمنې څه په حکومت کې اداري فساد څه نامنیو او څه هم ورستنیو بدلونونو پلی کېدو ته پرې نه خودي. دا لا هم نه د معلومه چې د نورستانیانو او سیلانیانو یادې هیلې او غوښتنې به کله پوره کیږي.
د نورستان له طبیعت سره شعر خوند کوي. د حسامیزی لمنلی شاعر نور محمد لهو څخه د دوی په شخ د لمدی چیغې په نوم شعر سره اورو، بیا د شعر نقد ته مخه کوو.
زړه مې د وریځو په څیر ډک دی، زړه مې د وریځو په څیر ډک دی، له زخمي ګوتو مې څڅیږي لمدی چیغې. نیمه شپه ده، ای آسمانه ته لږ چپ څه، د اوبا څړ موزیک ده، د زړو او ماتو پاڼو پیغله شوې نڅا اورم. ریښتیا پاڼو غواړم پوسم چې د درد او بیلتون وخت کې سړی څنګه نڅېدی شي. زړه مې ډک دی، زړه مې ډک دی، لکه هغه مهاجر چې خپل وطن ته تللی نسی، لکه هغه وزر ما تشنه مرغی چې په ځنګله سور اور بل دی، د بچړو تنکۍ چیغې د اور په تودو ګوتو د ایرو په حافظه کې لیکل کیږي. زړه مې ډک دی، زړه مې ډک دی، ته هم دې خوا راتلی نسې، لکه دوړه دې د آس له قدمونو نه راتاوسم. انتظار او انتظار او انتظار، لکه له ډېرو درېدو نه ستړی شوی زوړ دیوال، خښته خښته نور په خپل سیوري رالویږم، خښته خښته نور په خپل سیوري رالویږم.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. د عبدالمالک پیکسیار تر اوسه د شعر وټولګي چاپ شوې دي او په ډنمارکي ژبه یې شعرونه ژباړل شوې دي چې د سیوري د هندارو په نوم خپره شوې دي. پیکسیار هغه شاعر دی چې په دې باور دی چې دی په خپلو شعرونو کې په تجربو او مشاهدو اتکا کوي، په تیوري کې په هی باور نه لري. چې داسې ده له دوی په واورو چ شعر د په نظر څه شی دی؟
شعر د ما په نظر بس تاسو دی عاطفه دی، د ورځنیو پیښو یو درونی انعکاس دی. بس
تاسو دا خبر هم کوي چې په خپلو تجربو اتکا کوم، که تجربه تراشم مثلا
کما خپل نکلی دلای وی او ژوند می ورسره کړی وی د عینی تجربه ده. کمی نکنه ویلی دلای او لپلار می داغه په باره که او ریدلی وی دا یو ډول ذهنی تخیلی تجربه ده، یعنی هر هغه څه چې واقعی ندی تجربی ندی. په شیر که ساس مطلب له تجربه څه ده؟
نو تجربه خو دا دی چې ته خپل یو شی تجربه کړې، دغه دویم لاس او دریم لاس، یو مثلا د مطالعه ده او بیا پسې مشاهده ده او بیا نو زه دغه خپل ډایرکت یو شی چې ما لیدلی دی او خپل مې تجربه کړي دي، دا شخصي تجربې دغه دې تجربې وایم، او هغه نور خو بیا دویم لاس او دریم لاس او دا پسې همداسې وړاندې ځینو هغه دی.
دلته عینی تجربه نه مو مطلب دی او کنه په دې کې نور حواس هم داخل دي؟
په دغه تجربه کې زما یوازې دغه عینی تجربه هدف دی.
د نړۍ په ډیرو مشهورو شعرونو کې شامه هیڅ ډیر نقش لري، څنګه تاسو پام ورته کړی؟
بالکل، ګلونه مثلا یا مثلا مزې یا په دې باندې مثلا دغه ډېر ځله ما شعرونه لیکلي دي چې مثلا یو 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 وږمې یو شعر افیاد کړي دي، یو مزې یو شعر افیاد کړي دي، لیدلو یو شعر افیاد کړي دي، لمسولو یو شعر افیاد کړي دي.
او اورېدل څنګه؟
اورېدل هم داسې یو بالکل بالکل
کنه دا کله نا کله دا حواس سره خلط شي په شعر کې. د یو عربي شاعر یو شعر یو وخت مال وست د ډېر کلاسیک شاعرانو کې، شاعر بشار ابن برد روندو، هغه وایي کله نا کله غوژونه تر سترګو مخ کې عاشق کیشي، یعنی حسامیزي باندې څومره تاسو باور لري؟
دا خو نو نن سبا د عربي شاعر بزنه په کوم مخ کې دا شاعر دا شعر ویلی دی کنه؟
دا د درې مې قمري پیړی دی، ډېر خو زر کال خونه
په شعر کې به هی منلي شینه دی، حتی تر پښتو شاعری چې رسیدلې دي نو دا خو باغ دی. دغه زه په کوم چې مثلا په نورو ژبو کې چې یو مکتب یا یو سنس یا یو صاحب یا یو سلیقه بل یو نیم سل دوه سوه کاله چکر وهي بیا پښتو ته رارسېږي، نو دا حسامیزي دا خبرې خو نن حتی هغه د پښتو په شاعرۍ کې بیخي دغه نن سبا چې فیسبوک واړی راواړی هغه د دغه درېیم شعر کې دا شاید ته لیدلی شي.
تاسو فکر کوي چې دغه هنر داسې تدریجي وروسته پاتې هیوادونو ته ځي؟ لکه د پښتو مثال چې مو ورکو، که داسې وي نو بیا په لنډۍ کې خو هم ډېر شیان داسې لرو سې اوسې نه لرو پخوا مو لرل.
نو تدریجی نه مې هدف دا دی چې نوي مکتبونه او نوي قصې خو څومره چې مونږ مثلا دغه د شعر تاریخ ته مراجعه کوو اکثرا له غربه راغلي دي کنه، هغه لنډۍ چې مثلا پام نه درلودله اوس نه لرو، دا لنډۍ خو مثلا له غربه راغلي نه دی یا مثلا بل ځای مونږ راوارده کړی نه دی، مګر دغه نور شیان چې دي چې مثلا نن سبا مثلا مډرن شاعري او دا مډرنزمونه او پسا مډرنزم او چې شي دا کسې چې دي نو دا خو همیشه د تاریخي توګه مثلا چې دلته په غرب کې پیدا شي بیا خراب خراب تر شاخه رسیږي بیا پښتو ته راشي.
بیکسر صاحب او بخشي پام دې برخه کې ځینې ناقدان په دې باور دي چې دا فرهنګي تمدن د دکان په څیر دی، یعنی په یو دکان کې کېدای شي چې د اصل پکې د چین وی او بسکټ پکې د دنمارک وی چې تاسو پکې ژوند کوی او یو بل وسیله پکې د جرمنی وی او دا ټول سره یو ځای شاو دا دکان شایسته کی، څنګه که دا نظر ومنو بیا فکر نه کوي چې دا ټول لکه حسامیزي کړه یا ریالیزم یا پوسټ مودرنزم دا ټول سره خلط په یو ډول باندې د انسانانو ترمنځ بیا مشترک شي راکړه ورکړه وی؟
بالکل دسی دی، دا خبر دی سړی منم.
بیکر سر سپ شاوخوا درې دېرش کاله تاسو په دنمارک ژوند وکړو، د اروپا په زړه کې تقریبا، د دنمارک تاثیر ستاسو په شعر کې شته؟
ما یو وخت یو کتاب چاپ کړی و په دې باندې لیکنه کړې وه چې دا مې ولې ډېر کل نه وروسته یې صحیرین دی کړی، نو ملګري راته ویلي چې موږ مسکو کې ناستو او هغه د ډاکټر صاحب لطیف بان ویلي چې او دا سړي ځای لوستلی، ویلي چې او دا وګور داسې ځناور دی صحیح نه دی کړی که نه، بیا وایي شعر لوستلو ویلي چې نه یون صاحب پوه شوی نه دی هغه دی دغه شعر ډېر صحیح کړی دی.
یعنې تاسو راته ویلی شئ چې د دنمارک څه شی ستاسو په شعر باندې تاثیر کړی دی او یو څه ډېر محسوس ته دا تاثیر؟
خاری ژوند، خاری تعامل، مثلا د دې خلکو د دې هوا دغه ټول ټول زما رور زما نه څو کاله وروسته راغی هغه د ډنمارک ته، څه موده دلته تېره کړه، ما ته یې ویلي چې ته باید لاړ شي یو بل دي ته، ما ورته ویلي چې ولې ویدل چې دا ستدي دا ټول شي کراوړي دي نور نشته چې ولیکي
ک د نورو شاعرانو شعر تراشو تر دغه تاثیر پورې چې تاسو اشاره ورته وکړه د جنو افغان شاعرانو په شعر کې د لویدیز د شاعرانو په پیروي او ستوري ځایوي او دوی فکر کوي یا دوی دا نظر لري چې په دې ډول باندې دوی غواړي چې شعر نه وای کی فکر نه کوي چې دغه هڅه ممکن د شعر صدق لمنځه یوسي
دې خبرې ته زما هم پام شوې دی هم دغه د بنیم درې کال سلور کال کیږي چې هغه دغه دغه په دې افغاني مطبوعاتو کې مثلا هغه د خبر راځي چې هغه دسمبر ته خلک شعرونه وایي او زه د دسمبر هیڅ تناسب مثلا د پښتو له شعر سره نه وینم دسمبر چې د غرب شاعرۍ کې دومره اهمیت لري د دوی هغه کلمې مذهبي رخصتي ده دلته د واورې موسم دی دلته دغه ښار او بازار ډېر اوس خپله پلته اوس په اروپا کې اوسېږي دسمبر دلته یو بیل ښایست او بیل فند او کیف لري که نه مګر په کندوز کې په میدان کې په غزنی کې په کابل کې دسمبر هیڅ معنا نه لري ځینې شیان ښه دي چې مونږ انتقال کړو خپلې شاعرۍ ته دا نو مګر د ټول ژوند خبره ده یعنی مونږ به له مثبت شیان اخلو او منفي به نه اخلو
په همدې برخه کې هغه څه چې نسل په نسل باندې تکرار شوی دی او هغه شی په شعر کې ځای نیولی دی مثلا لکه ګودر که څه هم تکرار شوی دی ځینې کسان ورسره مخالف دي لیکن بیا هم دې لپاره چې د پښتنو په روح کې ځای لري که په یو شکل حتی په نوي زاویه یا چې نو ځای نیولی شي یا حتی یو شی چې مشترک دی له غرب سره مثلا شمه شمه که چیرته بیا هم په شعر کې یادو یې له خاطر چې له پیړیو پیړیو راهیسې زموږ په ټولنه کې هم وه نو بیا هم ځای نیولی شي لیکن په دغه برخه کې حتی د کلماتو په برخه کې هم ځینې ناقدان دا وایي چې نوي کلمات په سختۍ شعر ته لاره کوي څرنګه په دې برخه کې تاسو څه وایست عینن د دسمبر غوندې یعنی یوه نوې کلمه که ته په شعر کې ځایوي باید ډېر احتیاط ورسره وکړي چې تر څو پورې یې لوستونکی همهغسې هضم کړي لکه د زړو کلمو غوندې
نو نوې کلمې خو یو وخت کې د افغانستان کې هم د سیوش 15 کلان یا 18 کلان یا 30 کلان مثلا شعر ته به شوق شو او شعر به ولیکلو او شعر به لیکلی و چې ساقی او خپل او جام او لیلا او مجنون او دا واغه کنه دا بيخي و ترمینولوژي و چې په شعر کې جوړ شي و چې دا شیان باید خلک وکاري او زما یادی کې په شپږم کال کې چې موږ نږدې دغه نږدې نوې شروع کړې و دي شي ته د شعر لیکلو ته موږ مختلا دغه په قصدي ډول دغه ترمینولوژي لنګه ولا ما دغه شان ته باندې دغه نه درلودل چې دندل چې زه باید په دغه ترمینولوژي باندې روان وسیګم ما د خپل شاعری په شروع کې چرګي او چرګوړي او غواوي او وایي او خوسکی او دا شعر ما په شعرونو کې راولي دي او همغه شعرونه زما ډیر مثلا منتخب شوی دي او ډیر خلکو مثلا سایل دي او ډیر خلکو ته خوند ورکړی دی
ولې فکر کوي چې هغه شعرونه خلکو ته خوند ورکړي
ځکه چې هغه د دوی ژوند وو هغه سره دوی ژوند کې شوی
وو هغه علت او کابل علت د دې لپاره چې تاسو ډیر احساس کړی وو نو د خلکو په ژوند کې نستیو
دا خو په اړه اول د خو په د خلکو نفسونه وشي چې هغه د نورمندانو خبره چې دا غوی ولې قضیه خوندي ورکړی وو خو زه فکر کوم چې دا د دوی د ژوند بخیتونه وو د ته خوند ورکاو یو د مارکی هغه د سټند بای کومیدین هغه پښتنه کول ژورنالیست تاسو ته کله خلک ډیر خاندي خو ویلې چې زه د سي مسائل چې دوی روزانه مسائل دي او شپه ورځ دي په کوم کې پیښیږي چې دا ورته قصه کوم هیڅ د خندا شي کې نه دی ورته خان دي کنه
خو دلته یو بل خبر هم ده مثلا د جام ساقي کچیرته څوک د ټرمینالوژي په حساب باندې استعمالوي یو اړخ ده شي او کچیرته څوک غواړي چې هغه کلاسیک جوړش د شعر وساتي مثلا تاسو غزل هم لیکي که په غزل کې ځینې زړه کلمات ځای شي غزل ته هغه کلاسیک قوت په خپل حال ورکوي
بس یو سړی چې مثلا هغه د بیخ او بنیاد مولاد کونړ کې ناشته او د جامو ساقي کې کی سبب یې ګناسته دا ما څه فن راکې نه نه ځینې شیان باید هغه د شپږم خبره د
هنری منطق هم ورته لاره ورته ولري کنه.
دلته سوال دی، البته دا د وجده بحث مساله ده. یونګ وای و انسانان یواز هم دغه انسانان ندی چې په بنسو حواسو یو څه درک کوي. انسانان لنیکونو لغور نیکونو او لړی روپخونیو پیړیو په خپل ذهنونو کې ډیر څه لزان سره راوړي دي، او کله چې هنر ته بیا راځي بیا کېدای شي چې لاغه پخونیو هستیو هم یو څه راواخلي او ورزیاتی کې. اما لکه څنګه چې تاسو ویل به که سرسب که قصدا څوک د دې له خاطر ساقي و جام په شعر کې ادبي چې د شعر ترمینالوژي ده، بیا خو هغه صدق لمنځه ولاړ چې څه تا درکړی نه وینو څرنګه ته وایې. اما که چېرته چا په شعر کې د خوشحال خان خټک شعرونه لوستي وي، د رحمان بابا شعرونه لوستي وي، د کاظم خان شایدا شعرونه لوستي وي، چې د حمید بابا شعرونه لوستي وي او غزل لیکي، نو طبیعي خبره ده چې په غزل کې هغه د پخوانیو ځینې اثرات هم لزان سره را انتقالوي. خو بې کثیر سب کدي تر شو ستاسو سیوری د هندارو کتاب ډنمارکي ژباړل شوی دی، د ژباړه ډنمارکي ژبه ته آیا چې وروسته مو تاسو خپل ولیدله، یعنی هغه ستاسو ته شعر کیف انتقال شوی و بل ژبه ته؟
یو خوشبختي دا و چې ما دلته یو ډنمارکي ملګری موندلې و وصفا چوخ دی و بخي د پښتو سره، د پښتو شعر سره، د پښتو ادبیات سره ډیر بلد و. نو دیشی دیش بالا کې ډیر کومه کو چې موږ دواړو په ګډه کتاب بالا دی، ځینې ځای کې دا کار شوی دی، ځینې ځای کې نه شوی. هغه دی ځینې ځایونه چې ځینې شوټونه چې ماته ډیر خوښ وو او چې په ډنمارکي کې وې ما خوند راکړي چې مثلا پښتو کې راکړي.
شخصي نظر دی البته، دا زه په دې باور یم چې هر شعر د ژباړې وړ نه دی. ځینې شعرونه ممکن ترجمه شي او ځینې شعرونه که وژباړل شي مري.
دا خبره دې تاسو بالکل صحیح ده، ځینې شعرونه واقعا اگر ریس د ژباړې وړ نه دي. زما په دغه کتاب کې هم ځینې شعرونه موږ ژباړلې دي، مګر هغه چې هغه باید شعر وي بیرته شعر شوی نه دی، په ډنمارکي کې نه دی شعر شوی.
بېکه سر سب ډېره مننه. د شعر له دنیاګۍ سره یې سری شو، خدا پلا شعر او سندره. په وطن پسې د خپګان او د افغانستان د اوسني وضعیت په اړه تازه ځوان سندرغاړي میرخان مقوري زما وطن یادې شي په نوم سندره ویلې ده. اجمل تورمان په دې راپور کې له میرخان او د سندرې له شاعر سره شخېدلې.
زما وطن یادی کی زما کابل یاد شوه د میرخان مقوری نوې سندره. میرخان وای د محبوب شاه محبوب دی شیر ته په فیسبوک کې ورپام شو، خوښی شو، خو په خبرې د سندرې کولو لپاره پکې زینو بدلونونو ته اړتیا و. همغه وا چې په ټلیفوني ورسره اړیکه وکړه او د سندرې په جوړولو کار پیل شو. خو خغل مخوری وی دا کار له اوخ کو او ژړا سره مالو.
ټلیفون یو خواته زناستم د گیټار سره، او اخواته استاد محبوب ناستو خپل موبایل ور سره. د دې خوانه ما ورته کمپوز جوړاو او ژړل می، او اخوانه غره ته شعر جوړاو او هغه په کړی کو ژړل.
یت اسمان فرښت د دنیا مست غوا ماتا وزر راکړی ما خو وطن ته یوسي ید اسمان تالم مخپل غی کی واخلې او د وطن پر زمکا لکباران وشندی زما خپل تن یادی.
میرخان مقری د افغانستان د پیژندل شوی سندرغاړي ارواخات عبد الله مقری زوی دی. د میرخان پلار هم وطن سره د مینې ډیری سندرې ویلې دي. د میرخان مقری د دې تازه ویل شوی سندرې شاعر محبوب شاه محبوب مو هم پیدا کړ. نوموړي د خپل دې شیر پاړه ازادي رادیو ته وویل،
خښ په وازه ویدوم او په خوب کې می وطن لیده، کابل خار می لیده، او کله چې له خوب راویښ شوم تاسو ګورئ زما زړه یو رقم ته وران شو بيخي. او 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 داسې شوم چې یو یو خشي بز مال زمل لبخو لسنو ساوتلو ام دغه درد را سره نو و ملکل چې زما وطن یادېږي زما کابل یاد شوه.
وړم چې واګر زما دنوي خاط وزړکی
محبوب شاه محبوب مکه د کابل په هنتون په ژبو او ادبيات په هنځي کې استاد چې اوس له هواده بهر اوسي کې د یادولې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنې دو او له دغه هواده د ډېرې افغانانو په وتلو سره چې په ډېر شمیر سره شاعران او سندرغاړي هم پکې شامل دي هواد پسې د خپګان او د افغانستان روان وضعیت ته یو شمیر سندرې ویل شوي چې د موسیقي مینوالو خوښي کړې هم دي. طالبانو په افغانستان کې د نورو محدودیتونو ترڅنګ په موسیقي هم بندیز لګولې.
آزادی رادیوی مجله پدې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کار کتنه ل آزادی رادیو
دا سچې روري مجلې د پروګرام په دې برخه کې کیسو ته مخړو وړاندې د کیسو نقد لرو خصم دستي د انتظار پونوم د سلمى بدري لنډه کیسه د دې په شخص راوړو. سلمى بدري د کابل پانتون د شبا و ادبیاتو د پښتو څنګې د څلورم ټولګي محصله ده.
لمر شیړی وړانګې خپرې کړې وې. خزی د خیخې پر مخ لمده صفی کش کړه. تیخور په څوپوړیزو کورونو سپیره ګرد لمن غوړولې وه. لاندې وکتل په سړک ګڼه ګوڼه ډېره وه. سترګې یې په یوه جوړه ولګېدې. سړی تر مخ و، ښځه ورپسې وه. د ښځې غېږ کې ماشوم لاسونه سړي ته خلاص نیولي وو. سړی شاته وکتل، هلک غېږ کې ونیو، ښکل یې کړ. د کړکۍ په دیوالې سر کې خود بیګانه کیسه یې ور په یاد شوه. کوټې ته له ننوتلو سره سم یې خوند تلیفون بند کړ. د تلویزیون ته وکتل، نغمې سندره کې شنه بنګړي یادول. د چایو پتنوس یې مخې ته کېښود. خوند یې پشتۍ ته ډډه وهلې وه. د شین چای پیاله مخې ته ورته کېښوده. خوند یې وویل، نه یې څښم. د چپ لاس ګوتې په ښي لاس ټینګې کړې. په دیوال زوړه نقص ته یې وکتل. پټیټ غږې وویل، ته غږ سکورې، د واده د اولو شپو ورځو دی. سړی په دیوال زړېدلې عکس ته په نظره سترګې ورپورته کړې. خپلې سرې نیکتایي ته یې پام شو. پیړو بریتونه یې هم مسکې شونډې نه وې پټې کړې. ته لاندې کتل، شرمېدله ورو یې وویل، دوه کاله پوره شول، لکه لس کاله. خاوند یې پښې ورټولې کړې. پرته له دې چې ورته وګوري ویې ویل، مور می په هر څه خبره وا، ورته ویلې می و چې خارنجلې کوم. تیمړه وستر کې د غلې لژړو ګلو نور پورته کړی. ته ته وکتل، بیا یې وویل، مور دې خدای وو بخي سرداره، خو زما اوستا قسمت یو بل سره لیکل شوی دی. زه تر هر څه درته نږدې او وفادار یم. خوان دې څنګه له پښتې لری کړه. نیف کې ناست، د چای په پیاله لاس ولګید. پیاله واوښته. د غالې د ژیړو ګلانو رنګ تودو شنو چایو بدل کړ. چک شو، تیز غږ یې تر غوږو شو. تازه پالک، تازه ګندنه، ګیډۍ په لس روپۍ. کړکۍ یې وتړله، مخ یې راواړوه. پر دیوال عکس ته نږدې ځوړندې ګړۍ ته یې وکتل. ذهن کې یې څه وګرځېدل. په بیړه پخلنځي خواته لاړه. د خوړو په پخولو لګیا شوه. کله کله به یې سر د پخلنځي لوره راویست. ګړۍ ته به یې وکتل. په بیړه به بیا په کار لګیا شوه. وخت ووت. ښځې د دسترخوان په سر ډول ډول خواړه کېښودل. مسکۍ شوه. د مخامخ اپارتمان د مامورې خبرې ور په زړه شوې چې ویلي وو، خاوند مې ځکه رانه خوښ دی چې ډول ډول خواړه ورته پخوم. سترګې یې تورې کړې. د کړکۍ خواته ورغله. د باندې تیاره کې د ګروپونو رڼا داسې ښکارېده لکه پر کابل د چیزرک پاشلې وي. پریشانه شوه، ځان سره وبونګېده. تا وخت خو به کور و. د میز تر څنګ ودرېده، د غټې ګوتې نوکې په غاښو کلک کړ. د میز له سره یې تلیفون ورواخیست، بیرته یې پر میز کېښود، څو قدمه لاړه، ودرېده، شاته یې وکتل، بیا را وګرځېده. سړه نازړه یې تلیفون ورواخیست، غوږ ته یې ونیو. ورو یې وویل، ناوخته دې نه کړه؟ سړي په تیزۍ ځواب ورکړ، ته بې غمه ویده شه، زه نن بل ځای میلمه یم، سبا درځم. لاس یې ورو ورو له غوږ لرې کېده. رانجه یې اوښکو سره غاړه غړی شول. زانګې وانګې قدمونه یې د کړکۍ په لورې واخیستل. د غره له سره راټوکېدلې نري شمال یې تور ویښتان په مخ ونڅول. پورې سر غره ته یې وکتل. ورهاخوا یې پلارګنۍ اوسېده. د دې دنګې ښاري ودانۍ له کړکۍ ښکارېدل.
لاغلی بدری څخه مننه چې دا کیسه یې ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته راوستوله. وړاندې د کیسې نقد د دې کیسې چې حضرت عثمان نوري ازادي راډیو مجلې پروګرام ته رالېږلې او په خپل ژغې لوستلې. دا کیسه سره اورو، دقت ورته کوو، بیا یې سره شاربو.
روزنه نو ورکړي انسانيت په خټه کې نو اخګل شوی. چا به چې ولید کورنۍ ور ملامت ولا، خلک هم ملامت نو، ځکه کورنۍ ته هغه روزنه چې په کار و نه و ورکړي. لکوره به چې ووت ډیر ګلی به راوړي. مور او پلار ته به زوی ډیر ګران و، او په ګلو ناندرو به یې لنازولي زوی زړه نه خواشینه کېده. زوی ګڼې خویندې درلودې، خو فکرونه یې متفاوت و. کوکور ته به ګیلی راغلی خویندو به خپل ورور ملامتاوه، ځکه خویندو پیژندلې وو او د زړه سوی وړ نه ور برېښېده. ځینې وخت خو به یې آن د ژبو پر سر خیره او کور په سر اخیستی وو. په زوی کار روزګار نه کاو، بیا هم ملامت نه و، ځکه پلار نازولی لوی کړی و. ویل یې، همدا یو زوی مې دی، سختو ته یې نه ورکوم، پرېږده چې شهزاده لوی شي. د پلار دینا غیری د زوی خوږ ژوند ورتابا کړ. له شهزاده داړمار جوړاوه، او په لوی لاس خپل او د خپل نازولی زوی خوږ ژوند ور بدرنګاوه. وکلنی کی باید خوځی ته لیګلې وای، ویلېګا نوم لیکنه ورته وکړه، خو بیا ورپسې څار نه و. تر دولس کرنی خوځی لوست، خو پلار نه پوهیده چې د خوځی درسونه څنګه روان دي او زوی کوم ټولګي ته رسیدلای. پلار هټیوال و، ژوند دی خروان و، ورزنی او بوختیا و ډیر هغه غوته په غاخول چې لاس ترزنی بناستو. دوی به همیشنه کار روزګار نکاو، او د څلور میاشتو مزدوری ته به بیا د ټول کال سړی وي. وختونه تیرېدل، زوی ورو ورو زلمی کید، ورځ تر بلې نه اهل روزنه خسته. زوی انګیرل چې دی یو پادشاه انسان زوی دی، زکه د بیزایه لګښتونو پروا نه ساتله. کله کور به پیسې غوښتي جیب کې ورته کې خودل شي. نه اهل زوی د کلی له هغه بیلارو همزول سره یو شو چې نشو تماشوي ګل ځواني را جوړه. د خونځل دروازو سره ډزې کړې وي، او له ورتګې د تل لپاره روژه نیولې وه. لڅو بیلارو ملګرو سره په یو ځای کېدو د پلار په ګټلو پیسو نشو تماشو ته فکر وړې کړ. نیت یې و چې ښار ته دی ولاړ شي، سینما کې د فلم وګوري، په سیګرټس کول خو یې پوخار وګدې کړی و. دا ځل یې نیت چرسو ته و. وختونه تیرېدل، د هلک په څیره کې د پام وړ بدلون نه ښکارېده، ځکه ځواني یې وه. ورځې تیرېدې، هلک له موره د پخوا په پرتله لس چنده ډېرې پیسې وغوښتې، خو مور یې ورته د بخا په څیر یو نوټ ونیوه، ترې وایخیست، له کوره ووت، او یو نامتو هټیوال ته ورغې، ورته کړل یې، پلار مې وایي چې اباسین ماما ته ورشه، 10,000 افغانۍ به درکړي. اباسین هټیوال د پلار باور ته لیده، ځکه خو یې په یوه وینا د 10,000 افغانیو پورته له جیب بنډل راوویست. واخله وراره، پلار ته دې ووایه که نورې په کار وي هم بیا ورپسې راشه. پلار خبر هم نو نازولی زوی په زړه ګوړی ماتې کړي ډیرو نشو تماشو ته تګلارې جوړې کړي. د دې پیسو له مصرف وروسته یې زوی د پلار له ډیرو نورو هغو ملګرو په ډیر مهارت او مکر په پور پیسې واخیستې چې ډیر باور به یې پرې کاوه. وختونه تیریدل، زوی په یوه میاشت کې د پلار په ټولو هغه باورونو د شک ټغر خور کړ چې کلونه کلونه یې د پلار باور ژوندی ساتلی و. خو یوه نا اهله انسان دا هر څه بربادول. له میاشتو ځنډ وروسته پلار یې له همدې پور ورکوونکو ملګرو سره یو ترتیب شوي بنډار ته حاضر شو. ټول پخواني ملګري سره راټول شول. د ماښام ډوډۍ، چای او د ماسخوتن لمونځ ادا کېدو وروسته د پراخ بنډار لپاره زمینه برابره شوه. ډیرو ملګرو سیالیو ته فکر و. هغه چې په حجرو دی روکې له ډیر پخارا هیسي دود دی. د لوبو له پیلېدو وړاندې یو پور ورکوونکي په سړه سینه پلار ته کړل، هټۍ ته مې یوه میاشت وړاندې ستا زوی راغلی و، لږې پیسې یې وغوښتې، ور مې کړې که بیا هم هر وخت پیسو ته اړتیا پېښې ده زړور غږ کوه. د پور ورکوونکي دې خبرې سره نورو پور ورکوونکو هم ورته همدا خبره تکرار کړه. پلار یې د فکرونو په سمندر لاهو شو. ستره تېروتنه یې په ذهن څرخېده. غوښتل دوی ته ځان کم رانولي. رنګ یې لکه د منی موسم پاڼه واوښت. شونډې وچې شوې، خوله کې ناړې ورکې شوې، غوني زیږه شول، د سر ویښتان یې ودرېدل، ځان یې سنبالا و چې سوړ اسویلی وکړ، خوله یې پرانیسته. ښه، هو هو، مور یې در لېږلی و، تاسې او ملګري دې ژوندي وي. د دې خبرو وروسته د سیالیو میدان ګرم شو. موسکا په کړس خندا بدله شوه او په سیالۍ کې د یو بل پښو وهلو ته هر چا تر خپلې وسې ډېره هڅه کوله. شېبې خوندورې تېرېدې او ورو ورو شپه سبا شوه. پلار یې دوه ورځې کور ته نه و تللی، سهار بیا باید هټۍ ته تللی وای. همداسې یې وکړل، کرۍ ورځې په هټۍ کې تېره کړه او خپلو بچو ته یې د حلالې مړۍ پیدا کېدو ته خو به ولې سترګې رڼولې. ماښام مهال چې کور ته ورسېد په خټینه څېره کې لورا یا مرچک ښکارېدل. زوی ته یې له سترګو قهر ورېده، خو دا ځل یې زوی هم له کوره تېښته کړې وه. مېرمنې ته یې کړل، بد عمله خو ګلان کرلي.
د حضرت عثمان نوري کیسه مو له دوی څخه واورېده. زما په باور روان نصر لري. زموږ د ټولنې یوه ستونزه راخیستې ده چې پلرونه بې ځای خپل زامن نازوي او بیا دا نازولي ستونزې جوړوي. دې اړخ ته هم اشاره شوې ده چې په کور کې نجونو ته د دوهم مخلوق په سترګه ګورو خبرې اهمیت نه لري. د کیسې تخنیکي برخې ته کراشم. نوري صاحب، د کیسې نوم دی بد عمله. له دې بد عمله نه لوستونکی مخکې تر دې چې کیسه ووایي څه شی اخلي؟
دا به فکر وکړي چې حتما په یو کورنۍ کې یو غدي انسان شته دی.
د نقد له مخې د کیسې له عنوانه که کرکټر معلوم شي، د کیسې تلوسه له منځه وړي. یعنی ستاسو په کیسه کې د کرکټر هر عمل لوستونکي ته د سرلیک له مخه واضح نه دی؟
بالکل، کرکټر که واضح شي رښتیا هم غوټه په کیسې په سر کې خلاصېږي. خو اما د دې له خاطره چې موږ ورته نوم نه دی ټاکلی، دا کیسه هم داسې ګونګه راخیستې ده چې یو کورنۍ کې یو کس دی، د پلار له قوانینو، د کورنۍ له قوانینو، د پښتني کلتور له قوانینو پښې وباسي.
ستاسو خبره سمه ده، لیکن بهتره دا ده چې کله د کیسې عنوان ټاکو، عنوان باید لوستونکي ته واضح نه وي. عنوانونه د نقد له مخې څو ډوله خلک کیسو ته غوره کوي. کله ناکله برعکس، مثلا د یوه ناروغ کیسه چې لیکو او نوم یې بي سالم، دا یو مثال دی. خو دا شی هم که ډیر تکرار شي په کلیشه بدلی شي. لیکن له عنوانه باید کیسه معلومه نه شي، تر پایه پورې څوک پوه نه شي چې اوس دا سم کار کوي که ناسم. نوري صاحب، د کیسې کرکټرونو ته کراشم. کرکټرونه داسې دي لکه ژوندي انسانان. دوی چې څه کوي او له ځان یا بل کرکټر سره په ټکر کې کیږي، بیا له هغه نتیجه راوځي. دې ته کره کتونکي د ژوندي کرکټرونو خطاب کوي. خو کله چې لیکوال کرکټر خوځوي، ستایي یې، بدې وایي، دا کرکټر ته کره کتونکي ژوندی نه وایي. ستاسو په نظر ستاسو د کیسې کرکټرونه څرنګه درته ښکاري؟
بدعمله که خو کرکترونه فقط خپل مړی کې وایو یو کس دی دا ژوندۍ کریکټر دی بالکل دی مجبوریږي چې چانه پور پیسې واخلي په هغه پیسې په ناوړه لارو استفاده وکړي استعمال کړي که څه هم په کریکټرونه په ژوندۍ باندې استعمال شوي دي خو فکر کوم یو واضح مطلب یې درلود دی یو یو حقیقت په توګه ورته کتل کیږي په داسنۍ ادبیاتو کې
د دې ژوندۍ او نه ژوندۍ په برخه کې مثلا تاسو لیکي په لوی لاس د خپل نازولې زوی خوش ژوند ور بدرنګ کاوه بل ځای لیکي شروزنه نه و ور کړې کورنۍ ته چې هغه روزنه په کار و نه یو ور کړې او خپل بچو ته حلاله ډوډۍ پیدا کوله دلته لدې ژوندۍ کرکټر مطلب دا دی چې کوم صفات چې په کرکټر کې شته دا تاسو د لیکوال په صفات باندې مې یادوي هغه کریکٹر چکم عمل کبھی لیغن باید وازیش کسرنگا
کسی په منځ پانګه کې د محتوا کې که څه هم تیره زمانه می استعمال شوی راتلونکي زمانه می استعمال شوی ده نو ژوندۍ کریټر کې استعمال شوی دی په همدې خاطر باندې چې لوستونکو ته واضح پیغام ولري
د کریکټر د معرفي لپاره یو بهترینه وسیله مکالمه ده چې ژوندۍ معلوم شي دوه کسه د درېمګړي په اړه مثلا خبرې کوي زه خپل همکار ته وایم په ازادي رادیو کې نوري صاحب شي کیسی لیکي نصر روان دی په لاند وخت کې به کتاب چاپ شي دا جمله تاسو نور تور پیشنی او هغه د هنر لمخي د ژوندۍ کرکټر او نه ژوندۍ کرکټر یا مړ کرکټر څنګه هم نه ایجادوي څرنګه بهتره نه ده داسې
کیسه کې هڅه شوې ده چې مکالمه پکې تر سره شي او یو مقابل لوري ته کوی په مکارانه توګه تر اخذ کیږي یا پیسې ترې غواړي یا غم پرې باور کوي نو مکالمه ته پکې ارزښت ورکول شوی دی
زمان ته براشم نوري صاحب لنډه کیسه یو ټوټه زمان لري دا زمان یا د ساعت پرانګوي چې لایوي دوه له دوه دریو له دریو څلورو مختام داسې روان وي یا وړاندې ورسته ځي خو پیش سره تړلې وي زموږ په ډیرو کې سو کې لیکو چې وختونه تیرېدل ورځې تیرېدې شته چې وخت تیر نکړو وخت په کیسه کې یو څه ډکړو یو مثال چې مزه هم ته دغه شی برازي وایو چې د سار لمنځ ورسته پانتون ته روان وو لمر لا نوره ختل چې چاودنه وشوه چې سترګې غړولې چراغ بل وو نرسه سرته ولاړه دلته ټول ورسته رښوې ده خورس د کښوی ده ستاسو په کیسه کې د صفات لري چې بې ځای نه ده وښده سوي د مثبت اړخ ده خو د اوږدې مودې پیښې مو په لاندو راخستې دي د دې لپاره کرکتون کې د سلا شونه کوي چې کیسه له هغه ځای پیلوي چې پایته نشتی وي مثلا کدا کیسه له دې ورستي بانډار شروع شوه وای چې د دکانداران زړه نازړه وي چې د پور پیسې ور یاد کړی او کې یاد نه کړی یو تلوسه به می جاده شوي و او په اخیره کې خبر ورته وکړي د کور ته راشي ل خپل میرمن سره خبرې کوي چې ما خو پیسې ورکولې او ما دا کولو ما دا څه کول خو زوی می قرض اخیستې ده او بیا معلومه شي چې زوی هم تلاله ده دلته به هغه د زمان ستونزنه و څرنګه څه فکر کوي
بالکل ساسې پیغام واضح ده او انتقاد هم په ځای ده دې ته کې ساسې بخیر کاملا همغږی مو چې هغه شپه یا تشه کې راډکیږي هغه په داسې شکل راډکه شي چې د لمر څړیکا څراغ بل او په داسې نو الفاظو باندې چې هغه تشه مو سره راډکه شي کیسه که څه هم د شوې نه ده خو په یو لن تخیل کې ورته وختونه تیرېدل او شپې سبا کې دي لغات به کې کارول شي نو که څه هم تلوسه په هغه ځای کې نه و چې هغه خلکو شي هغه هټیوال چې پورونه ورته ورکړي دي که هغه زنه زړه پیښه وي نه به خوندور راغلي وای دی باندې اعتراف کوم
نوري سب استاسو کې صدا کمال لري چې نتیجه لري انجام به نتیجه نه دی زموږ ډیر کسي په پیښو پسې پیښې دي او یو پیښه چې په خپل ذات کې نتیجه لري هلته کې سخت مشوي بي د کسې له اصول سره سم داسې وي چې ټول پیښې یو نتیجه ورکړي لکه دا نه زولې چې تشتیدل لري په اخر کې د دې کسې انجام تاسو څنګه ښکارا شو چې کلمو پایته ورسول
انجام واضح پیغام کې ښکاریږي چې نازول زوی لکه صافي په اصطلاح ډیر کړنی وکړي د پلار او مور باور خام ک ستوزه منګونی کورنۍ ته ایجاد کړي په ټوله کې د دغه ژوند ورته باک یعنی خپل ژوند په خپل لاس کې چې پلار به جلا شوی و نو د چې له کور ته تښتې کوي د دې معنا دا چې به زوی له لاس ورک به یو اهل زوی په اهل بدل کړي دا نه غړي وا ک کورنۍ یا فامیل خپل دغه ځامن ونه ساري تشویق نکي او کله چې وطن چې غنی رامنه کی را منګرته او دې ویر نکلی کې دې شه دغه راتلون کې د دې په برخلي کې خته وسی.
نوري صاحب د کیسې له دې ښکلې انجام سره به دا خبرې هم راغونډې کړو. ډېر مننه چې هم نقد حاضر شوی او هم مو ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته سره واسطه ولا کور وده.
زه تاسو ډېر مننه شي بر صاحب چې ما ته په دې مهمه او فرمفهوم خبرونه کې وخت راک.
دا ازادي راډیو ادبي مجله دا غنه هم دومره تر بلې مو زحمت شي بر خدای سپارم. شدی
ازادي راډیو.